د مازیګر سلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته قدر منوریدونکو، زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمشر سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه په بشپړ ډول خبرو، لکه څنګه چې ژمنه مو کړې وه. خو په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو پاکستاني مقام دا څرګندونې غندلې چې ویلې دي د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې باید طالبانو ته پراخه ونډه ورکړل شي. په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زر غږونه ډرامه هم خبرو. خو لمړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر خپلو پوځي ځواکونو ته چې د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي امر کړی چې خپلو اصلي اډو ته ستانه شي. او د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د دې هیواد په درې کلنه شخړه کې له 1,200,000 زیات کسان وژل شوي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لمړی نجیبه زمان د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ غونډه نن سهار په دفاع وزارت کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز څرګندونه بې ځایه وبللې. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون مسؤلین وایي رسنۍ باید په انتخاباتو کې خپله بې طرفي او توازن وساتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ درې اړخیزه غونډه د دواړو هیوادونو د لوی درستیزانو او ناتو استازي په ګډون نن سهار په دفاع وزارت کې جوړه شوه. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل په دغه غونډه کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ موجودو امنیتي مسایلو باندې بحث وسو او غوښتنه وکړه چې دغه راز غونډو فیصله باید عملي شي.
غونډې خو ټولې د دې لپاره دي چې باید فیصلې تطبیق شي. هر هغه که نه تطبیق شي معنا دا ده چې دا د فیصلو نه یو نوع تښتېدل یا ګریز دی. موږ ارزو خدا ده چې څه فیصلې په دې غونډه کې کیږي یا په هغه مسلو باندې چې خبرې کیږي هغې باندې درې وړه خواوې باید باور وکړي او هغه تطبیق کړي.
شغل وزیر د پاکستان رول د افغانستان په امنیت کې مهم بولی او وایي د ځکه چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو پټنځایونه په پاکستان کې موجود دي. د هیلمندي وشو ده چې پاکستان په دې برخه کې مرسته وکړي او پرې نږدې چې مخالفان په افغانستان کې حالات ګډوډ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز څرګندونه بې ځایه وبللې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو په اړه تصمیم نیول یوازې د افغان حکومت کار دی.
هیچ کسی از بیرون از افغانستان حق ابراز نظر
هغه ویل افغانستان څخه بهر هیڅوک د کورنیو مسایلو په حق له حکومت پر تصمیمونو د نظر ورکولو حق نه لري. کله کله داسې څرګندونه کیږي موږ هغه بی ارزښته څرګندونه بولو. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز ویل دي چې افغانستان باید په خپل نوي حکومت کې طالبانو ته ونډه ورکړي او د هیواد د لویدیځ ولایتونو ځینې سیمې هم دوی ته وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون مسؤلین وایي رسنۍ باید په انتخاباتو کې خپله بې طرفي او توازن وساتي. دغه کمیسیون د رسنیو د کمیسیون رئیس فرید نیکزاد نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې په دویم دور انتخاباتو کې له رسنیو د بې طرفي ساتلو غوښتنه وکړه او ویل چې رسنۍ باید خپل توازن حفظ کړي. میرمن فرید همدارنګ له هغو رسنیو چې جریمه سوي وغوښتل چې خپل جرمانې کمیسیون ته ولیږي او کننو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون به ورسره جدي برخورد وکړي. دا وتر دي د مهم خبرنه.
دا سلام په وړاندې کولو سره پام کړئ د سیمي او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپل پوځي ځواکونو ته چې د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي امر کړی چې خپل اصلي اډو ته ستانه شي. کرملن نن په یو اعلامیه کې ویل هغو ځواکونو ته چې په روستوف، بلګورود او بریانسک سیمو کې د سپرلي پلان شوو تمریناتو کې برخه اخیستي امر شوی چې خپلو بارکونو ته ستانه شي. کرملن وایي د پوتین په خاص ډول دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې له یادو دریو سیمو څخه ځواکونه وباسي. د ناټو یو پوځي چارواکي ویلي دې سازمان تر اوسه د شاوخوا څلوېښت زرو روسي عسکرو د حرکت کومې نښې نښانې نه دي لیدلي. پاین حال کې د کرملین وایانو له کیف څخه بټینګه غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د عملیات بند کړي او ځواکونه د سیمې وباسي. د کرملین یو وایان وایي جمهور رئیس پوتین به د سه شنبې پورز چین ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره د اوکراین د مسلې په اړه خبرې وکړي. پاین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل د اوکراین د بحران له امله له اروپایي اتحادیه او ناتو سره د مسکو اړیکې جدي بیا کتنې ته اړتیا لري. لویدیس پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې له شخړو زیاتېدو سره مرسته کوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د دې هېواد په درې کلنې شخړه کې له 1,02,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دا ډله چې مرکز یې په لندن کې د نن ویل په وژل شوو کې 45,000 ملکیان، 43,000 د سوریې د رژیم مخالف وسلوال او 16,000 جمهور رئیس بشار الاسد ته وفادار ځواکونه شامل دي. په دې ارقامو کې 3,000 هغه کسان دي چې نه دي پیژندل شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سوریې په شخړه کې د مرګ ژوبله احصایه اخیستنه درولې او وایي لدی ورسته د بیلابیلو منابع او ارقام نشي تاییدولای. ملګرو ملتونو جولای میاشت کې ویلي و چې د سوریې په شخړو کې 1,00,000 کسان وژل شوي دي. د چین پوځي بیړۍ ویتنام ته رسېدلې چې خپل کارګر له دغه هېواد څخه انتقال کړي. د چین مسافر وړونکي دوی بیړۍ وروسته له هغې د چینایي کارګرو د انتقال په مقصد ویتنام ته ورسېدلې چې د چین د جنوبي سمندر پر سر د دواړو هېوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. دا بیړۍ چې هر یو یې د 0 تنو د انتقال ظرفیت لري نن سهار د ویتنام فونګ انګ بندر ته ورسېدلې. دا بندر د ویتنام د مرکز هانوی په جنوب کې د تایوان د پولادو جوړولو د یوې سترې فابریکې پورې مربوط دی او تېره اونۍ په دغه ځای کې د چین پر ضد ویتنامیانو مظاهرې کړې وې. په شخړو کې 2 تنه چینایي کارګر مړه او 1,40,000 زیات نور ټپیان شوي دي. په ویتنام کې هغه مهال د چین پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې چې پیکینګ د چین په جنوبي سمندر کې د تیلو د استخراج ستر وسایل ځای پر ځای کړل. ویتنام او چین دواړو دغه سمندر ته بیړۍ استولې او تاوتریخوالی پکې زیات شوی دی. تر اوسه شاوخوا 3,000 چینایان له ویتنام څخه وتلي او ویل کیږي چې 4,000 نور لا هم په دغه هېواد کې پاته دي. او وروستی خبر دا چې لږ تر لږه 2 کوچنیان پرون د کولمبیا په شمال کې هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بس یې اور واخیست. قربانیان د عیسویانو په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته کورونو ته ستنېدل. رویترز اژانس د سیمه ییزو چارواکو له خولې لیکي اور په بس کې د تیلو د یوې ډبې له امله هغه مهال ولګېد چې چلوونکي غوښتل له ډبې څخه د بس د چلنولو په مقصد ماشین ته تیل واچوي. موټر چلوونکی روغ نه مړ دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
سلام، پام وکړئ د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره داسې اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړ درجه شل ټیټلس، اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل. کندهار د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټولس، اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټیولس، اسمان نیمه وریځ. مزار شریف هم اسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه 18. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه 18، اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې و باورې چې د افغانستان، پاکستان او ناتو درې اړخیزه غونډه نن په داسې حال کې پیل شوه چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د یو سلاکار پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی. د انتخاباتو د کمیسیون له مشر یوسف نورستانی سره مو د انتخاباتو د دوهمې دورې د ستونزو په درغلې د تورنو کارکونکو د برخلیک او نورو مسایلو خبرې کړې.
یو ستونزه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپل کارمندان دي چې بعض تهدید شول، بعض به امکان لري چې تطمیع شي.
په یو راپور کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله تیر ژوند او جنگي کارنامو ته کتنه واوري. په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو بل برخه خبرو او ریډیو ته را سره وسی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو جګپوړي پاکستانی مقام هغه وروستۍ څرګندونې چې په راتلونکي افغان حکومت کې طالبانو ته د ونډې د ورکولو په اړه کړې وي بیزای بللی د دې وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن په کابل کې یو خبرین غونډې ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د افغانستان دولت په پریکړو کې مداخله وکړي. سمو د وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغانستان نوی حکومت باید څو ولایتونه وسلوالو طالبانو ته وسپاري او هغو په واک کې شریک کړي. ځینې افغان کارپوهان هم د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هغه سرګندونې بې ځایه بللې چې په افغان حکومت کې طالبانو ته د ونډې ورکولو په اړه یې کړې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان خپلواک هیواد دی او هیڅ بل هیواد ته حق نه ورکوي چې په مسایلو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل چې یوازې افغانان د خپل هیواد د پریکړو د نیولو حق لري.
تصمیم در قبال مسایل داخلي افغانستان صرف مربوط به دولت و حکومت
د افغانستان په مسایلو کې د پریکړې نیولو حق ایوازې د افغانستان دولت، حکومت او خلکو پورې اړه لري. له افغانستانه بهر هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د پریکړې نیولو په اړه نظر څرګند کړي. کله کله داسې څرګندونې کیږي هم چې موږ یې بی ارزښته بولو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې ویلي وو د افغانستان نوی حکومت باید څو ولایتونه طالبانو ته وسپاري او هغوی په واک کې شریک کړي. دغه پاکستانی چارواکي له دې مخکې هم د افغانستان د مسایلو په اړه ځینې څرګندونې او وړاندوینې کړې وې. هغه څه موده وړاندې ویلي وو چې طالبان ممکن د اوسني حکومت په نسبت د افغانستان له راتلونکي حکومت سره ډېرې خبرې وکړي. د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغانستان په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې په اړه د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم بحث وشو. افغان سناتورانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې او د دې هیواد د بې ثباتۍ له هڅو لاس په سر شي. افغان کارپوهان هم د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. سیاسي کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې سرتاج عزیز د خپلو وروستۍ څرګندونو له لارې غواړي طالبان نړیوالو ته د یو قوت په توګه مطرح کړي.
دغه خبرې چې سرتاج عزیز کړی چې طالبان په همدې حکومت کې باید شریک شي یا څو ولایتونه طالبانو ته تسلیم شي، دا عملا مداخله ده د افغانستان په امورو کې، مداخله سری ده. دغه هدف دا ده چې وښایي چې ګویا طالبان یو نیرو ده، یو قدرت ده و موږ طالبانو په اصطلاح ویاند یو سخنګوی.
کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په ورته مداخلو سره د دې په لټه کې دی چې په افغانستان کې د هغوی په خوښه حکومت رامنځته شي. دا کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې له ډیپلوماتیکو لارو د ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز پر دې څرګندونو سخت غبرګون ښودلی چې وایي د افغانستان راتلونکی حکومت باید وسلوالو طالبانو ته په واک وسلوال طالبان په واک کې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې پیل شوه او تر اوسه دوام لري. د دفاع وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتی همکاریو هم خبرې کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابل د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین په مستقیم ارتباط را سره دی او معلومات راکوي. لودین صاحب،
ډیر مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. څو شپې مخکې چې ما د دفاع وزارت د مطبوعاتي مسؤل سره خبرې وکړې، هغه ویل چې د افغانستان، پاکستان او ناټو ترمنځ نننۍ درې اړخیزه غونډه پایت ورسیدله او پاکستانی چارواکي هم له غونډې څخه وتلي او د هوایي ډګر په لور روان شوي ترڅو بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دا چې په دې غونډه کې څه پریکړه شوې د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی اوس پاره څونه ویل، خو ژمنه وکړه چې څو دقیقې وروسته به ازادي راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړي. خو له دې نم وړاندې د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری ویلي و چې په دې غونډه کې دوی له پاکستان څخه غواړي چې افغانستان ته د وسلوالو مخالفینو د راتګ مخه ونیسي او همداراز هغه سرحدي ستونزې چې راپورته شوي په هغو برخه کې پاکستان له افغانستان سره همکاري وکړي.
بله،
تکل صاحب، د وزیر صاحب خبرې به لږ وروسته واورو. موږ دغه مسله دلته له کارپوهانو سره هم شریکه کړې ده.
او ما همدا مسله مې غوښتل چې له تاسو نه پوښتنه وکړم چې دې مسلې ته افغان کارپوهان په کوم نظر ګوري، ځکه چې په تیرو وختونو کې هم داسې غونډې جوړې شوې دي، مګر ظاهرا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شخړو دوام کړی.
بله، دغه موضوع دلته مال افغان کارپو رشید وزیری سره شریک کړله. رشید وزیری ویل چې دغه غونډې سمبولیک دي، په خو هم دغه غونډې شوی خو تر اوسه کومه لازمه نتیجه نه ده ورکړې. دوی ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ولسی خلکو ترمنځ جرګه جوړه شوله، په هغه وخت کې هغه جرګې هم پریکړه وکړي خو هغه پریکړه نتیجه ورنه کړله. دا سیاسي کارپوهان هم د موضوعاتو ته یا دې غونډو ته د شک په سترګه ګوري. موږ به په راتلونکي خبرونه کې کوشش وکړو چې د دغه غونډې د پریکړو په اړه باندې اوریدونکو ته مفصل معلومات ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم اسد الله الدین. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان، پاکستان او ناتو د درې اړخیزې غونډې په اړه چې نن په کابل کې پایل شو معلومات راکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په وړاندې امنیت لا هم تر ټولو لوی ستونزه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی او دای هم هیله لري چې د انتخاباتو دوهم پړاو به په امن کې ترسره شي. له ښاغلي نورستانی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال فهیم عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره د دوی چمتووالی څنګه پر مخ ځي.
کوم مواد چې موږ د دوهم پړاو لپاره ضرورت درلوده هغه را رسیدلې دي او موږ
قدرمن اوریدونکو د دې وبخښئ چې په یو تخنیکی ستونزه پیښه شوه. هیله ده چې د دې تخنیکی ستونزې له کبله موږ وبخښئ. دا د ښاغلي نورستانی بشپړه مرکه خبرو.
پړه د پاره ضرورت درلوده هغه را رسېدلې دي او موږ انتقالات شروع کړي دي مختلف ولایاتو ته. بامیان او بعضې مناطقو ته تللي دي او نن فکر کوم چې قندار او هلمند دغه مناطق ته ځي. انشاءالله په دې راتلونکي څلور پنځه ورځې کې به زموږ ټول اکمالات ولایاتو ته تکمیلېږي او د ولایتونو پام یو دولس دیارلس ورځې ونیسي چې د ولایتونو مختلفو ولسوالیو ته او بیا د ولسوالیو نه د ټاکنې یو ورځ مخکې د ټاکنو مرکزونو ته او محلونو ته به ورسوو.
د انتخاباتو د دویم دور په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟
عمده ستونزې د انتخاباتو په دویم پړاو کې د امنیتي ستونزې دی. اول دې ته لږ موږ نگران یو ځکه اوس هوا هم ګرم شوې ده. د حکومت مخالفینو لپاره زمینه مساعد شوې ده. د آب و هوا له نقطې نظره او مخکې زر تاسو ولیده چې دوی نه شو کړی چې د انتخابات ټاکنو پروسس مختل کی. دا ځله فکر کوم چې دوی ټینګ عزم کړی دی چې په هر وسیله چې کیږي باید دا انتخابات مختل کی او د لپاره د طالبانو په رهبرۍ کې هم ډېر بدلونونه د سر نه تر آخر پورې راغلي دي. زموږ امنیتي ځواکونه د ټولو مسایلو نه آګاه دي او دوی هم ورته اماده دي چې دویم پړاو کې هم لکه د مخکې زلغوندې مرکزونه د خلکو د رای پاڼو اچولو پر مخ خلاص وساتي.
یعنی یوازینی ستونزه د انتخابات په وړاندې همدغه امنیت
دی؟ نه، البته نور ستونزې هم شته. نور اول یو ستونزه مثلا موږ چې ډېر ورته دا ور په پام کې لرو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپل کارمندان دي چې په تېر ځل بعضو خپل وظیفه څنګه چې لازم و اجرا یې نه کړه او په عین زمان کې بعضې تهدید شول، بعضې به امکان لري چې تطمی شوي. نو په دې حقله موږ تقریبا درې زره نفره تور لیست کې مونیول چې دا دوی موږ نور په کمیسیونو کې دا ځل او په آینده ځل هېڅکله کار کولی نه شي. او په زمین کې که چیرې ثابت شي چې بعضې کسانو مستقیما په خپله خوښه همکاري کړې دي د یو کاندید سره یا بل کاندید سره، هغه به موږ څارنوالۍ ته معرفي کړو. دا هم یو ستونزه ده. لکه تېر ځل بعضې ولسوالۍګانو چې څلور ورځې هلیکوپټر ونه شو کړی چې د هوا د خرابۍ له کبله لاړ شي، هلته دا
راگیری صندوقونه بهتر اوړي ولسوالي ولسوالي نه ولات دا پرابلم همشته بل خبره د ترانسپورټینا علاوه د زورواکو مداخله دي د کاندیدانو د نمائندگانو مداخله دي چې په تیر ځل باندې ډیرو شو او بل خبره دا ده چې موږ پولیسو ته ویلي چې تاسو سل متر نه زیات د ټاکنو مرکز ته تلل نشئ سل متر فاصله کې باید تاسو امنیت وساتئ تیر ځل موږ ولیدل چې بعضې پولیسو چې هلته ګمارل شوي د امنیت تامین دپاره خپل ټاکنو مرکزونو کې خوا کې ولاړو موږ امید لرو چې دا ځل هم د افغانستان خلک په ډېر لوړه کچه راوزی او د وطن دښمنانو ته دا ثابت کړي چې دغه تهدیدونه او دغه مشکلات چې دوی غواړي زموږ د ټاکنو پروسه مختل کړي دا هیڅکله دوی کامیابېدل نه شي او خپله اراده دا خپله حماسه بیا هم
خلکو غټ تشویش تقلب دی او په تیر دور کې هم ډېر تقلب د کارمندانو د خواهد شوی و دغه درې زره کارمندان چې تاسو ویل د پولیسو اوس عملاً کار روان دی او که دا ثابته شي بیا به دې معرفي کېږي که څنګه یعنی کار جریان لري
دوی موږ اوس په تور لیست کې نیولې دي خو داسې هم نه و چې ټول دا تقلب زموږ د کارمندان لخوانه شوي دا زه په کلکه ردوم خو په دې کې شک نشته ځینې زموږ کارمندان خپله وظیفه یې مختلف عواملو له کبله سم اجرا کړی نه دی مثلا بعضې کارمندان دي چې شاید تطمی شوی وي د یو کاندید لخوانه ته فکر وکړه چې موږ ورته سل ډالره ورکوو د شپږ ورځې انتخابات دپاره نو یو شرای ولایتي کاندید ورته دوه زره ډالره ورکړي نو دا به څنګه د دې هغه وکړي اما زیاتره ځایونو کې زموږ کارمندان په خپل کارونو باندې هغه نه و مسلط نه و او بعض ځایونو کې تهدید شوي دي ته فکر وکړه چې زه اوس مثال درته درکړم بدخشان یا نیمروز یا هلمند لري پرتې سیمې کې د کابل نه یا د قندان یا د هلمند د مرکز نه موږ دغسې یو غښتلی سړی پیدا کول نه شو چې د هر لحاظ نه په خپل کار باندې مسلط وي واجد د شرایط وي چې موږ هلته ولېږو په دغسې ناامن ځایونو ته نو موږ مجبور و مکلف یو چې د همغه ولسوالۍ همدغه سیمو کې چې هلته ټاکنه کېږي دغه ځایونه یو څوک استخدام کړو نو دغه هغه موږ نه لرو دغه انتخاب موږ نه لرو چې یعنی ښه سړی په هغوی کې انتخاب کړو چې دا مشکلات سره به نه وای مخامخ شوي نو ته فکر وکړه چې موږ د انتخاباتو د یو ورځ دپاره چې موږ شپږ ورځې دپاره دوی ته پیسې ورکوو د یو ورځې انتخابات دپاره موږ یو لکو لس زره نفر ته ضرورت لرو په دې یو لکو لس زره نفرو کې خامخا یو څه به داسې نامناسب کسان به هم ځي یا به خپله ډی اف سي ګانو صحیح تشخیص نه کړي یا به کوم خشخوري او دا مسله به رانیول شي یو باغ ته چې ننوځي په یو ونه کې ټول مڼې داسې اول درجه نه وي
د استخدام خبر راغله نو رښتینی صاحب نو دغه درې زره کارمندان چې تاسو ایسته کړي او نوي درې زره استخداموي دا استخدام کړي
او که استخدام کړي نه دي استخداموي دا موږ د دې هفته کې یو دوه ورځې د زموږ ډی اف سي ګانو ته ناظمین د ساحې ته موږ ټریننګ ورکو دوی به ځي هلته دا نفر به خوښوي موږ د هر منطقې دپاره چې مخکې موږ استخدامول ډېر سي وي ګان موږ راټول کړي دي نو کوشش کوو چې دا ځل به مثلا په سي وي ګانو کې به ډېر احتیاط کوو ډېر دقت به کوو او زه به خپل همغه ورځ چې دغه ډی اف سي ګان راځي د ولایت مسؤلین راځي دوی ته وایم که چیرې دا ځل کوم کارمند د ټاکنو د محل که دغسې مسایلو کې ونیول شو یا خپل وظیفه یې سمه اجرا نه کړي نو زما دپاره مسؤول د ناظم د ساحي او ولایتي عامر به وي چې ولګوي په دې ټاکنو کې سم دقت نه دی کړی
دا غزل هم خلکو سره یوازینی تشویش تقلب دی تاسو څومره اطمینان ورکوئ خلکو ته چې دا ځل به څومره مخه ونیسئ د تقلب
تقلب مخنیوي دپاره یوازې مسؤول موږ نه یو ګوره دا یو ملي پروسه ده چې ټول مملکت پکې دی شامل دی حکومت نه نیولې عوام رسنۍ مدني جامع او خپل انتخاباتو د ټاکنو کمیسیون موږ خپل کم موضوعګانې چې په موږ پورې رابطه لري په موږ پورې اړه لري په هغې کې به سخت دقت کوو خوالې دا ده چې دا ځل موږ یوازې دوه کاندید لرو او د کاندیدانو مسؤلیت هم دا ده چې خپل هوادارانو ته باید ووایي چې د قلب د ځانو ساتي
دا پر دیر پر تینگ باید ہوئی او پر زمین که دا زلمون ناظرین تیر انتخاباتو که مون دولا کش پیتا زر ناظرینو تا مون اعتبار نامی ور پلی چی پاگا که دیر شویسا دا دوی آزر نو دا کم زرنو که چی باید دوی نظارت کری و دا زلمون دست چل کری چی پانزوز زر کار تم چاپ کری او دوار کاندیدانو تم ور که پینزوی زر یو کاندید تا پینزوی زر بل کاندید تا مون دا زل ویلی چی تاسو بخپل نم دا ناظر لیکی دا پلار نم اکس بای لگوی پدی کارت کی او دا زائی بام تاسو ٹاکی چی دا کم زائی که کم محل کم مرکز دا رائی گری که دا با چارا نکی نظارت بکی مون تراوی چی وازی مون با ٹاپکو دا اعتبار نامه علاوه دا اغین لس لزرن کارت نور هم اضافی مون چاپاو انشاءالله نن سبا که بیاد اغام دو دوی پیختیار کیا چو چی هر کاندید پنځه دیرش زره د ناظرینو کارت ولري. دا ځل به دوی بیا حق د شکایت نه لري چې کوم ناظر کوم ځای کې دوی ټاکي هغه باید هلته حاضر وي. که دوی سم ناظرین وټاکي دا پخپله د تقلب د مخنیوي لپاره ډېر یو ښه طریقه ده. نو په دې کې بیا رسنیو د مدني جامې نقش او خپله د خلکو عمومي خلک راپاڅېږي دا د هغه ته پرې نه دي او خپله د دوی د کاندید صاحبانو تاکید خپل اخوانو ته دا ده چې نه زموږ رایه خراب کوي نه جنجال جوړ کوي لاشه سمه توګه څنګه چې خانم وایي همدغسې رایه پاڼه خپل
نورسین صاحب یوازې همدغه 10,000 کسه به د ټاکنو نه د انتخاباتو نه نظارت کوي که بغیر د دې نه نور کسان هم تاسو نه کار
هر څوک چې غواړي ملي بین المللي ناظرین مدني جامعه رسنۍ دا ټول ازادي ور چې هلته هغه وکړي عکس دې واخلي هغه وکړي فقط عکس کوم ځای کې چې یو سړی رایه پاڼه اچوي د چا دپاره هغه نښه کوي هغه هلته منع دی نور کولی شي چې لاړ شي د پروسې عکس دې واخلي تیر ځل دغسې یو شکایت و چې مونږ عکس ته نه پرېښودلو نه فقط مونږ هغه بوت کې چې یو څوک د یو کاندید نښه کوي انتخابوي هلته مونږ عکس نه پرېږدو نور د پروسې نه آزاد دي چې لاړ شي عکس واخلي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی و چې په یوه مفصله مرکه کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج هم اعلان کړي. د ولسی جرګې د پنننۍ عمومي غونډه کې په دې اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د نتایجو د ځنډ د علت د معلومولو لپاره دا کمیسیون جرګې ته معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري په ټاکلې نیټه یعنې د ثور په 20مه د ولایتي شوراګانو لومړني نتایج اعلان شول، دغه کار د ولسی جرګې ځینې غړي اندېښمن کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ولسی جرګې د انتخاباتو کمیسیون ته په دې اړه رسمي مکتوب لیږلی چې د نتایجو د اعلان د ځنډ علت روښانه کړي.
د ولایتي شوراګانو د نتایجو د اعلان ځنډ د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. زه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون غږ کوم او هم د ولسی جرګې له ادرسه ورته رسمي مکتوب لیږم. په دې برخه کې هغه دلایل چې لري باید علتونه یې روښانه کړي، که نه نو نتایج باید ونه ځنډول شي او که ځنډ یې ناوړه عواقب ولرل مسؤلیت به د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو په غاړه وي.
د جرګې یو شمېر غړیو د ولایتي شورا د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو ځنډ غیر قانوني وباله او اندېښنه یې وښودله چې په نتایجو کې تاخیر به د انتخاباتو د پروسې شفافیت ته زیان ورسوي. د افغانستان د ولایتي شورا انتخابات د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د حمل په 14مه نیټه ترسره شول او ټاکل شوې وه چې د ثور په 20مه نیټه د ولایتي شورا لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو انتخابات یې په خپلو کارونو کې د ښه شفافیت او دا چې له نوي سیستم څخه استفاده کړي یو څه ځنډولي دي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل د نتایجو اعلان لپاره ټول کارونه بشپړ سوي او ډیر ژر به پایلې اعلان کړي.
د ولایتي شورا په برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پوره پرمختګ کړی دی. د لا شفافیت په خاطر موږ کار کوو چې دا پروسه ښه مدیریت کړو او د اول ځل لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمنه وکړه چې موږ د پایلو ورخه سکان کپی هم په خپل ویب سایت کې کېږي. د ټکنیکی لپاره موږ جدي ستونزه نه لرو. ډېر زر به ولایتي شوراګانو ابتدایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لري.
خو ښاغلی نور روښانه نکړه چې په دقیقه توګه